پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړې زیاتېږي، افغان چارواکي په وسلوالو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
له جګړې ور اخوا د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربېره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي.
د کال بدرت دېرش میلیونه متره مکعب اوبه تنظیموي.
په هلمند کې د مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د دې تر څنګ د څوارلسو میلادي کال دپاره موږ هېڅ دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼې وتړلې. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو پیل په خبرونو کوو. عصمت څاروان د خبرونو چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیره شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیره شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په 13 ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید الله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه د اسداباد په ښار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ اتووودي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هاوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې ویبپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړې دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي درې دیرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندې شوي دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تېر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. دا طرحه چې د روسیې له وړاندې سره هم سمون درلود د 1200 میاشتو په مخه عملی شوه، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای په لسمه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش او ډېر شمېر نور هیوادونه غواړي دا لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیه به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1,500 ډالره ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالرو پورې رسېدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیت کوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په 100 کې 1 لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورسره بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندې نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګي کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تېره ورځ طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. ښاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرښې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا ښایي یوازینۍ پیښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګلي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگي کې
حمایت از طالبان جنگ وکړند.
څو ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وي او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلي اتمر چې تېره ورځ یې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنې طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکري طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسېدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تېره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بېلابېلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسي حرکتونو راپورونه هم ورکول کېږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو څو ورځو کې یو شمېر اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
دغه راز په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوی دی. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبریالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې راپور کې واورو.
له هغې وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو اغېز لرونکی انځور خپور شو، افغان حکومت هم په خپله تبلیغاتي دستګاه کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل. په خپور شوي انځور کې ښودل کېږي چې د وسلوالو طالبان یو جنګیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک په اوږه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې انځور په خپرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړي. له هغې وروسته د 209 شاهین قلي اردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انځورونه خپاره کړي چې وښي سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې واحد ادارې ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د ښاغلي عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وقتی وضعیت یک مقداری
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رامنځته کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفی تبلیغات لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو ترڅنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د ښاغلي عمر سپارښتنه دا ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خو د پوځي چارو شونونکي عتیق الله مرخیل بیا وایي له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د ښاغلي مرخیل په خبره د طالبانو له لورې د یو شمېر سیمو لاس په لاس کېدل د همدې تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له سلام ډیر مهم دي. که په چا باندې تاثیر د تبلیغ راشي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالات کې له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې بسره چېني.
ښاغلی مرخیل وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډیره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کېږي. ډیری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستیو کې د جګړې د شدت په اړه هم ډیر څه پکې خپرېږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملا پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري.
له نیکمرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه، چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټاره ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې د دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن یې د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغیز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرستې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 5 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 50% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,095 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاهروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونه خبرې وې پاڼې چې د دوی په وینا اکثرو یې ناسم معلومات خپرول او یا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل انوارو په سټوډیو کې را سره دی. انصر مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو 3 هغه ویب سایټونه چې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون د اتحادیې او 3 هغه ویب سایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکي کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي راډیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو ویبپاڼو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په غبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسه یې هدف ګرځولې وه او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خپرولو یې په سپینسترګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د راډیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هیواد د حکومت ځینې برخې خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف یې د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه اغیز خپرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د ویبپاڼو 3 هغه ډومینونه چې دوی ضبط کړي مالکیت د یوې امریکایي کمپنۍ سره وو او د ایران د راډیو ټلویزیون ټولنې یې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې جواز نه و اخیستی چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوی دی. کتایب حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللې. کله چې د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې په 2009 کال کې دا ملیشه د بندیزونو لیست کې شامله کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران دې ډلې او نورو شیعه عراقي ملیشو ته وسلې او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو او همدارنګه په عراقي ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د دولت د انګلیسي ژبې پریس ټي وي، د حوثي اغیانو عربي ژبې تلویزیون المسیره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې ویبپاڼې له پرون ناسا په وټړل شوې. پر دې ویپانو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویپانه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یوه برخه ده د قانون پلي کوونکي اقدام په لړ کې تړل شوې ده. وروسته دغه ویپانې په نوو ډومینونو او نوو ادرسونو باندې بیرته راڅرګندې شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبري اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبلل دي او ادعا کړی ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونې وړ ده چې تر دې په وخت پورې تقریبا 290 ډومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیځ، افغانستان، امریکا او نور هیوادونو ته د امریکا د عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دي چارواکي وخت نا وخت او کتونکي ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلابیلو ویبپاڼو تلویزیونونو له لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونو ته لمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا کوي.
بله، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډیانو د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې به په دې اړه راپور درلود. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوی بندیزونه لګولي او دغه ویبپاڼې په دې تورنې کړې وي چې ناسم معلومات خپروي یا له تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پایل خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لویو پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ بریښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د افغان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړې شي، خو دا نېټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې اوبورې پرما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه، د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود اوبه شوم. څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. دا نیک ګام دی او مونږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټر لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یوه بله خبرپاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې یې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایې نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیايي کارکوونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملکه سوریا په نوم د مور او ماشوم د یوه 25 دولتي روغتون کارکوونکو وایي د تېرو 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دغه روغتون چې په مرکز لښکرګاه کې فعالیت کوي 100 کارکوونکي لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکه سورایا په نوم د ورختون کارکونکو وایي د تیر 2 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي او که ستونزه حل نسي نو مجبور دي چې دندې پرېږدي. دغه ورختون چې 25 بستره دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکي لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجري کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دي ورکول شوي.
دغه د جوزا میاشت موږ 2 میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ معاش نه دی اخیستل. دا د ترڅنګ د 1400 میلادي کال لپاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه رختون یوې ښځینه روغتیا پالې ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خو لا یې هم د 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
نو دا هغه مشکلات دي چې موږ ولاړو دلته بل خواري نه سور سره کول. دا هم خواري ده چې دلته موږ په دغه وظیفه کې کار کوو نو معاش نه چینه بار موږ څنګه وکړو.
په عین وخت کې د هلمند امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکه سورایا روغتون د کارکوونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزه د مالی وزارت پورې تړلې بولي چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل سي. د ښاغلي حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا 1400 روغتونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ سوي.
یوازې د ځنډ علت هم دغه شی اوس په افغانستان کې تقریبا 1400 شپخانی د دغه سینې پروژو د مشکل سره مخ و چې د هغو ماشونه تر اوسه پورې وزارت مالیې د طرزالعمل د نه درلودلو په خاطر چې څومره صاحب جمهور حکم کړی و چې این ټي پروژې دې مرغم سي. دا متل وی خوشبخت نه چې موږ ته د وزارت مالیې څخه فقط د 2 ولایتو مفکراله چې په هغو 2 خوشبخته ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سورایا روغتون په هلمند کې یوازنی 25 بستریز روغتون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د روغتون د مسؤلانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربل شته نه ګولۍ شته نه ستنې صحیح شي شی هم نهشته. او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات سره مخ دی مړی او مریض نه انتقالېږي. ازادي راډیو
زره سبلا پښتون د لوګر افسر په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو د سمې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو د برق د خستنو سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سمې کافر دی کافرانی دی. نن په لمن کې 2 درجې ګرمي ګرمي و. یو څو دی ویشم چې سولر شمسي فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی مړ نه خپله ما
السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غوونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرې یو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ یې هم درته تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي 12 نیمه بجې شوې خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. امنیت شورا تېر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10,000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسیدلې و.
د زهرو کاروان
تا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشه یي ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشه یي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څه د پاسه شل قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې